څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړه چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې، د پنجشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخته وړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو وبخشي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 70 واوښت. ګوزن یا پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امد کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې له 10 تر 40 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعال دي. حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو درو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د سریعظم دفتر هم تایید کړه چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تبادلې جزئیات تر سره شریکوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شایي دی روانه اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، د غرض مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې له دې چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي، موږ په دغه ژوندي یو، دغه خوار غریب په دغه ژوندي دي.
دا اوس مونږ را وړو نو چې مونږ بلی وای سبې مونږ نه دی هغه غلي.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کوچیانو د څړځایونو لستونزو خبرو.
یو وخت نه پوس زیات سبیلې مو کړلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د دریو نورو اسرائیلي بنمتو د خوشکېدو مسله څارلې ده. دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وای په افغانستان کې بشري وضعیت په کتو سره د متحد ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل له افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 30% امریکا تمویل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د امریکا د بهرنی مرستو د سندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپال عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره بنسټونه د مرستې د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خوار غریب په دغه ژوندې نو دی چې دغه مرستې د کومکونه نه باندې
دا اوس مونږ تر اوره نو چې مونږه غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په خپل کور خپل ما خاون مرده یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستې باندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه په تر خلک هم شته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
ته یعنی هفته 5 6
په همدې اونۍ کې زمونږ 15 شپږ کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زمونږ پروژې ټوله بشر پالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وی چې لبد مرغه د ورستي او پیخ لامله ټوله اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي پروژو لپاره وسنډولې او همدارز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دوه نړیوالو ادارو په یو غټ راپور کې اندیشنه شوهلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخو په افغانستان کې دننه او بهر شزنجونی او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیضه میزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2024 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزده کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو په رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې نجونې هلکان معلولین لګکي پاخه عمر لرونکي کسان ځوانان کورنۍ بې ځایه سوي له نورو هیوادونو راستانه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو ازادیو خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کار کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنۍ وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. بله چې زمونږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي سره ماشومان یې واړه دي په کور کې دي اوس فیرن وظیفه نشته تعلیم نشته تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه هم دا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوقی د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دي وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو پر راستنېدو د وضعیت نور هم شدید سوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار سوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغېزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرد تنم اولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با بودن 4 ساعت ما بودن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویرې ساتونه لکوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی وو. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2025 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستان نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان و. او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی یې ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډیرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بیروزګاری ده، کار نشته، ده یخ ده، زمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند لمخې نن حماس څو نور ارقامل آزاد کړل. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د 5 پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن د خپلو زندانونو په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د درې خوش شو اسرائیلي يرغملو عمرونه شپږ 52 او 44 کال خودل شوی او ویل شوی چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د بریټ په محل يرغمل شوی. د هغه بریټ چې پترس کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شو او شاوخوا 2500 نور حماس يرغمل کړل. د په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوی اوربند لمخه د يرغملو او بنديانو د تبادله 5 پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلسی ارغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمیر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته یو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې د نازک اور باندې دوام پاړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اور باندې د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د امریکایانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې لنیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرغمل خوشې شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکله دی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره سلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزورې ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخه کړو ختیځو ولایتونو ته به ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې لایخ خوشی موڅخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیشتي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکو نیولې وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو نیولی دی پریدیم نال مینو کم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګ نه جای وا غټول زور واکان سره دی ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثره ختم دی. باز خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولی اړتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره. یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو بو مجبور ده، لوکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی ترڅنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي بوي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي حکومت، نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلې جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرس حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړې او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمه لرو، میلمنه لرو، میلمنه مو ورزلا اشرف ده، منل شوی سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساره ډول ټکنی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دکانونه ست چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردوم طلایخ می فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفر.
کاروبار نسته بيخي د صفر پکاچه دي. فروشات نسته چې وو ام د تیر په چیر دي. کاروبار نسته، په مجموع کې کار ولاړ دي.
بلن کاروبار ستاده.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته. داسې خلک خوش کسته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت په ملک کې مصرف کړي، په ملک کې کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی نشي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نشته، در ورځ تر بلې ګراني دي. کاروبار نشته، نو یو څوک یې چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوري کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار یې نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیه د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټه کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیه مسلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نسته. د اتحادیه د مسول لاج شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکو پاړه اندیشنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته تر سره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، بیا وړاندې د ازادي میلمانه در پیشن. د ترکیې یو چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماتانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته او خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې، د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې او په پاکستان کې تر 80 ډېرې پیښې ثبت شوې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې پرون د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې شای د روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غرض مخکې ویلی وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ ځکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه څوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې ولې دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکول په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغه پوه شوي دي چې دغه د دې چلند چې دی ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغلته دی دغه بحثونه کړي دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو Thank you.
مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا